اقتصادي نړۍ.
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړیوالو بازارونو د تاواني کېدو په اړه معلومات راوړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د بیا رغاونې د کارونو په اړه له والي عبدالجبار نعیمی سره ځانګړې مرکه لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. په نړۍ کې له تیرو ورځو راهیسې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ونډې بازارونو لوی تاوانونه لیدلي دي. داسې حالت مخې ته راغلي دي چې بازارونه تر څه وخته ګټه کوي او بیا هم په هماغې ورځې یو دم تاواني شي. له امریکا تر آسیا پورې د مارکیټونو تاواني کېدل څه وجوهات لري؟ دا پوښتنه مې د انګلستان په لندن کې د اقتصادي او مالي چارو له کارپو واحد الله نوشیره وکړه.
لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې تیرو اخیرو وختونو کې ډېر هیوادونه د پور د کړکیچ سره مخامخ شو او دغه کړکیچ په امریکا کې هم ولیدلی شو چې هلته هغوی خپله درې الف رتبه یا د پور اغستلو رتبه چې وه هغه یې د لاسه ورکړله. او دغه عین ستونزه موږ په اروپا کې هم ولیدله چې په ګریس، پرتګال، آیرلینډ، اټلی، اسپانیا او اوس په نورو هیوادونو کې هم دغه ستونزه لیدلی شي چې د پورونو کچه ډېره لوړه شوې ده او دولتونه نه شي کولای چې دغه پورونه چې دی په خپل وخت باندې چانه پوروړو نه چې هغسې هغه بېرته ورکړي. نو دی په بازارونو باندې ډېرې منفي اغېزې وکړي. پانګوال او عام وګړي چې دي او سوداګر چې دي هغوی خپل ډاډ د لاسه ورکړ. نو دا یو عمده دلیل و چې بازارونه چې دي ښکته لاړه.
نوشیر صاحب، تاسو وویل چې امریکا د پور اخیستو چې کومه درجه وه هغه ورته یوه درجه راښکته کړه د سټنډرډ اینډ پورز په نوم هغه ایجنسۍ. تاسې دا راته ووایاست چې د دغې معنا څه کېدای شي؟
د ده مستقیمه اغېزه خو دا ده یا د دې معنا دا ده که یو هیواد دغه رتبه د لاسه ورکړي هغه نشي کولای چې په ارزانه بیه باندې پورونه د بازار نه راونیسي یا لاسته راوړي. نو اوس که عام وګړي په امریکا کې یا سوداګر یا د امریکا دولت واړي چې پور واخلي، نو په هغه پور باندې به هغوی لوړ سود ورکوي تر څو هغه پور لاسته راوړي. نو دا یو غټ نقصان دی. ولې غیر مستقیم اغېزې هم د دې شته دی په خصوصي سکتور باندې، په دولت باندې او په عامو وګړو باندې.
او دا راته ووایه نوشیر صاحب چې په امریکا کې دغه بحران چې دی اوس هم دوی وایي چې د بیکاری شرح یا کچ چې دی هغه له نهه پورته دی او کېدای شي چې اقتصادي وده یې هم د دغه هیواد کموي. نو امریکا خو چون د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد دی او د دې اقتصاد خرابیدل په ټوله نړۍ باندې تاثیر لرلی شي، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا به آیا د غوسی چې کوم پلان په کانګرس کې منظور کړ چې $2 trillion به لګښتونه خپل کمی، آیا دا به ګټور ثابت شي او کنه؟
موږ باید دواړو شیانو ته نظر وکړو. یو دا چې دوی د لګښت چې دی $2 trillion چې دی دا به کمی، خو دا به د 2012 کال نه وروسته د دې اثرات یا اغېزې شروع کیږي. هغه نه مخکې به یعنی د ټول ټاکنو نه مخکې به دغه کمښت نه راځي او که راځي هغه هم نو ډېر کم به وي. او په بل خوا که دا وګورو چې هغوی د لګښت کموالی هم ذکر کړی او سره ورسره د پورونو کچه هم لوړه شوه د خپل حد نه چې کوم حد ورته ټاکل شوی یعنی 14.3 trillion نه. نو دا بېرته دولت ته یو بله لاره جوړوي چې هغه کولی شي خپل مصارف چې دي یا لګښت چې دی هغه کم نه کړي. نو دا طبیعي خبره ده چې اغېزې خو کوي.
وحید الله نوشیر صاحب، له امریکا راځو اروپایي هیوادونو ته او په ځانګړي ډول د یورو کارونکو هیوادونو په لور. تر یونان، پرتګال، آیرلینډ وروسته اوس هسپانیا او ایټالیا په شدید بحران کې دي. څه وینې په مستقبل کې؟ آیا دا بحران رښتیا هم ډېر زیات شور دی؟
بله، لکه موږ او تاسو کو دا اخیرنی خبرونه وګورو نو هغه کې داسې معلومیږي چې دغه هیوادونه چې تاسو ذکر وکړي، ګریس، پرتګال، آیرلینډ، ایټلی او اوس د اسپانیا خبرې هم کېدې په اخیرو کې. نو اوس په دې تېرو اخیرو کې د فرانسې په هکله هم داسې ګونګوسې دی چې کېدای شي هغوی د خپل درې الف رتبه یا AAA رتبه د لاسه ورکړي، او که دا ورکړي نو بیا به فرانس ته هم دغه عین ستونزې رامخکې شي لکه څنګه چې امریکا ورسره مخامخ ده چې هغوی به خپل پورونه په ارزانه بیه نه شي رانیوی. نو دغه یو ستونزه چې دا خوره شوه په اروپا کې او اوس نو ډېر کم هیوادونه د دې ستونزې نه بچ پاتې دي.
نوشیر صاحب، د یورو کارونکو هیوادونو مستقبل څه وینې؟ آیا دوی به په همدغه یوې کرنسۍ سره پاتې شي که دا کړکیچ نور ژور شو او که څنګه؟
د دې وړاندوینه خو ډېره مشکله ده چې وشي چې آیا دوی به په اوږدمهاله وخت کې دغه یوې پولي واحد باندې ټول همغږي پاتې شي او کنه دوی به سره بېرته د هیوادونو په کچه باندې جدا شي. خو یوه خبره چې زه کولی شم په دې وخت کې هغه دا دی چې دې کې هېڅ شک نشته چې اروپا دا مهال یو غټ بحران یا کړکېچ سره مخامخ ده چې هغه د پورونو په کچه باندې هم ده، د بیکاری په کچه باندې هم ده، او د ډیرو هیوادونو نه خالصه داخلي تولید یا جی ډی پی چې هغه هم ډیر زیات بتی روان دی. او د دې لپاره د اروپا مرکزي بانک چې کومې هلې ځلې کړي دي هغې په بازار باندې یو څه اغیزې کړي دي، خو دومره نه دي چې محسوس کړی شي یا ډېرې زیاتې اغیزې نه دي کړي مثبتې چې بازارونه ته یو ښه الهام واخلي.
تاسو د اقتصادي چارو کارپوه یاست وحیدالله نوشیر صاحب، درته ووایه چې په اروپا، په امریکا او په د آسیا په پرمختللو هیوادونو کې چې مارکیټ یا بازار دغه ستاواني څه وینې، څه کېدونکي دي، مخکې دا پیسې چې د پنګا چونکو په کم ځی باندې باور کوي، ځکه دلته کوئی باور نور نه دی پاتې.
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چرته په غربي نړۍ کې دا کم حالات چې اوس روان دي چې هغه کې د مالیو د پورته کولو خبرې کېږي یا د لګښت د کمښت خبرې کېږي، نو دا به سوداګر او په ځانګړې توګه باندې پانګه چونکي چې دي هغه په دې وهڅوي چې خپلې پانګې چې دی هغه پرمختونکو هیوادونو ته یوسي، ځکه هلته د مالیې کچه هم دومره لوړه نه ده او هغه هیوادونه د لګښت په کموالي باندې هم اوسه پوری دومره فکر نه کوي.
مننه وحیدالله نوشیر صاحب.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. د افغانستان د خوست والی عبدالجبار نعیمی په یوې ځانګړې مرکه کې مشال رادیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې د بیا ودانې او بیا رغاونې کارونه ډېر ښه روان دي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال مرکه کړې ده او ترې د بیا ودانې او بیا رغاونې د کارونو په اړه پوښتنې کړې دي.
اول خو باید دا ووایم چې د خوست په ولایت کې د بیا رغاونې د پروژو کار په ښه توګه روان دي، یعنی زه مطمئن یم، ځکه چې دلته د خوست په ولایت کې په خوا د هوایي ډګر موضوع صرف تش په نوم باندې و، نن د هوایي ډګر نقشه پلان منظوري راغلي، $2 میلیون صرف دغه د ابتدایي کار لپاره منظور شوي چې قرارداد اخلاص شو په راتلونکي کې بیا عملا کار شروع کیږي. د خوست په ولایت کې تقریبا په دغه شپاړس میاشت کې یا 15 میاشت کې تقریبا د 14 مکتبونو تعمیرونو کار روان دی. همدغسې د خوست ګردیز د سړک کار چې په ټپه پخوا ولاړ و او د ستونزو سره مخامخ و، نن د دغه قراردادیان افغانان دي، ځینو خې د خوست هم دي، د دې کار په ډیر ښه شکل سره روان دي. دا نوی قرارداد څه وي او دا 8.5 کیلومتره سړک دی چې باید په 9 میاشتو کې کار خلاص شي، تکمیل شي او په ښه کیفیت سره دا سړک جوړ شي. او 15 کیلومتره سړک اوس د خوست د خوا څخه چې ګردیز لار تللې ده، دا د سړک تر کریزي ته اماده دی 15 کیلومتره. د خوست په ولایت کې دلته ډیر داسې پروژې وي چې هغه د کلونو کلونو راهیسې صرف پروژې او بودجه نور کارونه په ټپه ولاړ و. یو د هغوی څخه د خوست لویه شفاخانه چې اوس 50 بستره شفاخانه وه، کار یې پر نیمه ولاړ و، نن د دې کار تکمیل شوی 99% اوس د دې عملي هغه کار چې په دې کې نور 50 بستره شفاخانه فعاله شي، د همدې کار تقریبا دې ته اماده ده. همدغسې زموږ تقریبا په تڼۍ په ولسوالۍ کې ځینې د استنادي دیوالونو کار روان دی، د ځینو د کلینیک کار روان دی. نو زه د خوست په ولایت کې په تعمیراتي لحاظ سره مطمئن یم، خو لیکن دا کفایت نه کوي، نور هم تلاش کوو چې د خوست هغه نورې بنسټیزې پروژې چې دي، یو د هغه پروژو څخه چې ما د دې د ناټو د ملکي استاسو سره مطرح کړل، هغه د خوست د ولایت د برق پروژه ده چې دا په راتلونکي کې باید د کابل سره وصل شي او خوست باید برق ولري. د برق په درلودلو سره به موږ دلته فابریکې ولرو، زموږ به دلته تجارتونه وده کوي او زموږ به د خوست د خلکو ستونزې حل کیږي په دې هکله.
ولی صاحب دلته دوی مسئله دی، یو خدا چې څومره باورې چې دا ژمنې به عملی شي، او دوهم دا چې که دا ژمنې عملی کیږي دغه پروژې یو هغه چې کار روان دی او دا چې وروسته به کار شروع کیږي، یو د دې هغه کیفیت د دې څار ارزونه به څنګه کیږي؟ ځکه هم د اوس مخکې چې د خوست ښار نه تر دوه منده پورې کوم سړک جوړ شوی، هغه سړک تقریبا په ډیرو برخو کې ناستی، د کار کوالټي خرابه ده، نو پراتونکو کې به د څار مسله څنګه کیږي؟
کتاش په جریان کې اس 3 میاشتې مخکې موږ د خوست ولایت پی ڈی سی په جلسه کې دا تصمیم ونیوي چې نور دریم لاس، دوم لاس، څلورم لاس پروژې باید په خوست کې بند شي، ځکه چې دې پروژو هم سخت زیان موږ ته رسولی او هم دغه د کیفیت خراب کړی او بلې دغه د پروژو د ځنډ او خنډ سبب شوی. موږ په قاطع فیصله وکړه چې د هر لخوا څخه چې په دوم لاس درېم لاس پروژه وي موږ د پاره کې ګډون کوو، نه هغه پروژه ته اجازه ورکوو، نه دغه پروژه سره زموږ نور همکاري به وي، ځکه چې دا هم دولت بدناموي، هم نړیواله ټولنه بدناموي، هم د ولس اعتماد او باور پر نظام باندې خرابوي. نو زما به توقع دا وي چې په دې حق له باید د نړیواله ټولنه او زموږ ځینې وزارتونه چې ټولې پروژې داوطلبوي چې کېږي دا باید د خوست په ولایت کې وسي او هغه معیار باندې باید دغه پروژې تکمیل سي. د دې نظارت د دې مسؤلیت باید هم موږ د ولایتي ادارې باید واخلو، هم د مرکزي دولت ته اړوند وزارتونه باید د معیار ډیر مهم دی چې باید دا نظارت وکوي. بل مهمه خبره چې دا ده چې د تیر سړک د کیفیت موضوع چې ده، واقعیت دا ده چې کیفیت خراب دی، خو لیکن تیر جمعه موږ پر دې بحث وکوي چې هغه تضمین چې د هغوی څخه موږ اخیستی دی یا دولت اخیستی دی یا نړیواله ټولنه اخیستی دی، دغه تضمین باید ورته ور نه کول سي او د دغه سړک ترمیم باید سره شروع سي. بل مهمه موضوع دا ده چې په راتلونکي کې زموږ دغه د ولایت په سطح باندې کوم پروژې افغاني قراردادیان اکثره دلته اخلي، ځکه چې په ولایت کې دا اوس چې زه ورته ګورم 80% از موږ تاسو افغاني قراردادیان دا کار کوي. هر هغه قراردادی چې په خپل ژمنه کې پات راغلی وي، هر هغه قراردادی چې دی د دغه پیسو څخه ناوړه استفاده کړې وي او خپل ملي ګټ ته تاوان رسولې وي، هغه په تور لیست کې راځي او هغه به سرولۍ ته معرفي کیږي.
ولې سپ تاسو د ګمرکاتو د عوایدو د لوړولو خبره وکړله، آیا مالیات لوړ شوي که تاسو د قاچاق یا نور اداري فساد مخه نیولې؟
اصلا موږ د اداري فساد مخه نیولې ده، اصلا موږ د قانونمندۍ یو خواته ډیر ګړندي قلمونه اخیستې دي، هغه چیرې چې ضایعات و هغه چیرې چې بې ځایه لاسونه و هغه مراقبه کړي. زمور دغه د ګمرکات او عواید او زمور د مستوفیت عواید زمور د شاروالوی عواید به ان شاء الله پراتلونکو نور هم زیاتیږي. هغه وجه دا ده چې مرداج منه کړی ده چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه څخه غلط استفاده وکوي نه وړي کټ. بل دغه مودا ده چې موږ جدي نظارت د ټولو د ادارو د رهبرۍ څخه توقع لرو. دا نظارت اول باید ولسوالی په سطح باندې وي، دوهم باید اړوند ریاستونو په سطح باندې، دریم باید ولایت په سطح باندې وي، څلورم باید د مرکزي د اړوند وزارتونو په سطح باندې وي، تر څو موږ وکولای شو چې دلته د ټولو ضایعاتو مخه ونیسو، د ټولو هغه ناوړو استفادو مخه ونیسو او تر اوسه پورې چې موږ کم پرمختګ کړی دی موږ د فساد مخه نیولې.
اقتصادي نړۍ.